کال کې افغانستان کې خپل پوسټا یا چک پوسټ پریښول لو لسمشر باراک اوباما څخه دا د معاف کولو غوښتنه کړې ده. وایټ هاوس پر تایید کړ چې بوی بریک ډال مخکې تر دې چې منتخب لسمشر ډونلډ ټرمپ د جنوري په 20 واک ترلاسه کړي دا غوښتنه کړې ده.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداري مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال سراج زهیر ناور.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشرق ورځپاڼه خپل اداري په فاټه اصلاحاتو باندې لیکلي او وایي د قبایلي سیمو د اصلاحاتو او په خیبر پختونخوا صوبه کې د شاملې دوه لړکی په پیښور کې شوی دستوره کې د قبایلو ترمنځ جګړې د فاټه اصلاحات نور هم متاثر کړه او لدی داسې ښکاري چې ځینې خلک دا عمل سبوتاژ کول غواړي. خو قبایلي اولس او مشرانو لپاره دې سوچ کول پکار دي چې هغوی ولې د دې سازش برخه جوړیږي. د ادارې په وینا بل پلو اصلاحاتي رپورټ کې خو ډیر غټ غټ خبرې لیکلی شوی خو حقیقت لدی بلشان دی. نو که اوس صرف د قانون سازی او تش پنوم د اصلاحات راوستلو که څوک مخالفت وکړي او که څوک حمایت قبایلو ته به هیڅ فائدہ نه رسی. ادریا زیاتوی کا حکومت په قبایلو کې د بدلون په اړه سنجیده وی نو لدی عمل شروع کول وړاندې دي د کډوالو واپسی باور کړی د تعلیم او صحت اسانی دی ورکړي ځوانانو لدی د روزګار موقع پیدا کړی نو بیا به سوګوتین د پورته کوي چې د فاټه اصلاحات په لار کې خاندان وګرځي. ادریا اخر کې وایي حکومت له پکار دي چې د اصلاحاتو راوستو سره سره دی اړخ ته هم توجه ورکړي چې د قبایلي اولس په اصلاحاتو باندې رضامند دي ښکار کړي او چې څوک هم د دې مخالفت کوي نو دارنګ به د هغوی غوښتنه هم پوره شي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادریا کلی کې د پاکستان مرکزي بینک یو واری بیا د سینټ قائمه کمیټه ته د قرضو په حواله معلومات ورنکړل او دریز یې دی چې دوی د معلوماتو ورکولو پابند نه دي. په کومه چې کمیټه اویل چې د آئین او قانون مطابق ټول ادارې پارلیمان ته د معلوماتو ورکولو پابندي. ادارې وایي په ښکاره خو د دواړو ادارو دریځ سم دی خو دې لړکې بعد د موثره قانون سازي او کړنلارې جوړولو ضرورت وي چې دارنګ نه یوازې دوه ادارې خپلو کې له ټکره بچ شي بلکې د قرضو د لارې درغلي یا کرپشن هم ودرول شي. ادارې د قائمه کمیټې د چیرمن جهانزیب جمالدین لخلی لیکي چې د خفیه ایجنسو په معلوماتو باندې په پارلیمان کې ان کیمرا بریفینګ کې دی شي نو د قرضو معاف کولو معامله پټول کومه د قومي مفادو خبره ده. اداري اخرې کې لیکي کوه کتل شینو یو شمېر سیاستدانان بیوروکراتس په قرضو معاف کولو کې ککړ دي او په ادارو کې ناز ځنی علاقار د دوی د کرپشن پټولو لپاره کار کوي چې لکه بلی د پاکستان اقتصاد کمزورې شوې دي. نو په داسې صورتحال کې له پاکستان نه رشوت او درغلي ختمول ډیر ضروری دي او سیاستدانانو او ادارو له د ټولو اول د پاکستان نظریه په ذهن کې ساتل پکار ده او هم په دې کې د دې وطن سلامت یاد ده.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
انډین ایکسپریس ورځپاڼه د هند په امرتسر کې د افغانستان د امنیت پر موضوع د خبرو لپاره د آسیا زړه کانفرنس جوړېدو او رایټرز خبري ایجنټس بیا هم له افغانستان سره د تجارت په برخه کې د هند حکومت د مرستو په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې مهمه برخه یې فرخنده اسد اوروي.
انڈین ایکسپریس لکی د هند په امرتسر ښار کې د ایشیا زړه کانفرنس کې د ګډون لپاره د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز تللې دي. په دغه کانفرنس کې د افغانستان او د سیمې د امنیت او پرمختګ په اړه خبرې روانې دي. دا کانفرنس په داسې وخت کې چې د پاکستان او هند اړیکې د روان کال په سپتمبر کې د تاوتریخوالي ښکار شوې او لا هم خپل ځای لا نه دی راغلی. دا به د ایشیا زړه استنبول بهیر شپږمه غونډه وي چې پکې به د افغانستان پر امنیت او بعد بحث کیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی او د هند وزیر اعظم نریندر مودی به هم د کانفرنس ته وینا کوي. د دې غونډې وړاندې هند او افغانستان دواړو دا ویلي دي چې په سیمه کې ترهګري د پاکستان له خاورې خوريږي او دغه د سیمې د امنیت لپاره یو لوی خطر دی چې باید دغه هیواد د خپلو ګاونډیو د اندېښنو په اړه ځواب ورکړي. په کانفرنس کې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره په یو ستراتیژي خپلولو هم خبرې کیږي. هند وایي د پاکستان له خاورې ترهګر د هند تر کنټرول لاندې کشمیر او په نورو سیمو کې ترهګري او بدامنی خوروي خو پاکستان بیا دغه تورونه ناسم ګڼي. که څه هم دغه کانفرنس د سیمې د امنیت په اړه دی خو دې کې بعد چابهار او ټاپي په منصوبو هم خبرې کیږي. بلخوا رویټرز لیکي هند او پاکستان د سامانونو د وړلو لپاره د یوې نوې منصوبې اعلان کوي چې تر مخه به یې په هوایي لارو اوس د دواړو ترمنځ د تجارت زیاتولو لپاره د سامانونو وړل راوړل کیږي. د هند وزیر اعظم نریندر مودی او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هند په امرتسر ښار کې په دې اړه یو بل سره ولیدل. افغانستان د بهرنۍ نړۍ سره د کراچۍ له لارې تجارت او سوداګري کوي، خو د هند نه افغانستان ته د دغې لارې سامانونه نشي راوړل کېدی. د افغانستان د سوداګرۍ او مالی پالیسیو یو چارواکی خالد پاینده بیا وایي د دغې هوایي لارې به اوس د دواړو هیوادونو ترمنځ د سامانونو وړل راوړل ډېر اسانه شي، او د افغانستان ګڼ سامانونه خاص کر اوچې او شنې میوې به یو لوی مارکیټ ځانته پیدا کړي، او دواړه هیوادونه بعد پر نړیوالو ډګرونو د دې لپاره پوره بندوبست هم کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د اسوسییټډ پریس خبري ایجنس یو رپورټ وايي د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د تایوان هیواد له ولسمشر سره په کډیو ټلیفوني خبرو پخیماني نه راوړي. د رپورټ تر مخه داسې اندېښنې دي چې د نوموړي دغه کار لامل د امریکا او چین اړیکې خای خراب شي. تفصیل منور شاورو.
د اسوسییټډ پریس په دې رپورټ کې راغلي د تیرې جمعې په ورځ د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د تایوان د ولسمشر سای انګ وین سره ټلیفوني خبرې وکړې چې پترس کې پرون د چین د خارجه چارو وزیر وانګ یی ویل دا تایوان یو وړوکی چل کړی دی، خو چین تمه کوي چې دا به د چین او امریکا ترمنځ په اوږدمهاله اړیکو اثر ونه غورځوي. هلته د هانګ کانګ فینکس ټی وی د چین د خارجه چارو د وزیر وانګ یی د خولې وای د امریکا او چین تعلقات د متحد چین په اساس قائم دي او تمه کوي چې دا به زیانمن نشي. چینی چارواکو ویلي په دې اړه یې امریکا ته شکایت کړي او په دې ټینګار کوي چې د دوی په اند جدا شوی جزیره یعنی تایوان به ورسره یو ځای کیږي. دا ریپورت وړاندې لیکي ټرمپ د جمعې ورځې خبرو په اړه د رد عمل په جواب کې ویلي چې دغه ټلیفون ورته تایواني ولسمشر د مبارکۍ لپاره کړی وو، او د حیران دی چې هیواد یې په تایوان د اربونو ډالرو پوځي سامانونه خرڅوي خو د هغې هیواد د ولسمشر د مبارکۍ ټلیفون ته به جواب نه وایي. په 2009 کال کې د ولسمشر باراک اوباما انتظامیه په تایوان د 14 اربو ډالرو د وسلو خرڅولو منظوري ورکړه. د دې رپورت تر مخه د تایوان مسله د چین او امریکا ترمنځ په تعلقاتو کې ډیره حساسه نقطه ده. چین تایوان خپل برخه ګڼي او که اړتیا یې وویني نو په زور یې لزان سره په یو ځای کولو یقین ساتي. تایوان په 1948 کال کې له چین جدا شوی دی، او امریکا د چین د خپلواکۍ احترام کوي خو تایوان پکې یو متنازعه مسله بولي. داراز چین د تایوان له ولسمشر سره په خبرو د دوی رسمي پیژندنه نه مني. ریپورت لیکي چې د منتخب ولسمشر ټرمپ لخوا له سفارتي روایتو مخ اړونه په اول وار نه ده. د 8 نومبر په انتخاباتو کې د بریا راهسه نوموړي یو شمېر نړیوالو مشرانو سره د خارجه چارو د وزارت د سلا پرته خبرې اترې کړې دي، خو د امریکا د وایټ هاوس لخوا ویل شوی چې د تایوان د ولسمشر سره د ټرمپ ټلیفوني خبرې په دغه سیمه کې د امریکایي تګلارو د بدلون اشاره نه ده.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزي خبرونې،
ځانګړي مرکې او بلاګونه،
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com.
د روسیې چارواکي په شمالي کافکاز کې د اسلامي دولت ډلې د هیوا مشر د وجل کېدو خبر ورکوي. د رپورټونو تر مخه رستم اصل دروف د خپل څلورو ملګرو سره د داغستان د مرکز مختلا په لمنه کې د عملیاتو په جریان کې وجل شوی دی. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له نوریاس نوري اورو.
د روسیې د امنیتي خدماتو فدرالي اداره وایي په هغو عملیاتو کې چې د روسیې امنیتي ځواکونو د شمالي قفقاز په داغستان سیمه کې ترسره کړل، پکې رستم اصل داروف له خپلو څلورو ملګرو سره ووژل شو. دغه اداره په یو خبره کړې خبر پاڼه کې وایي دغه عملیات د یکشنبې په ورځ د داغستان مرکز مخچکلا په څنډه کې په یو شخصي کور ترسره شول چې په ترڅ کې یو زیات شمېر وسلې، مهمات او چاودیدونکي مواد هم ترلاسه شول. رستم اصل داروف چې په شیخ ابو محمد القادری پیژندل شوی و د اسلامي دولت ډلې لخوا قفقاز د نوې اعلان شوی ولایت لپاره د دې ډلې لخوا امیر ټاکل شوی وو. د روسي امنیتي چارواکو اصل داروف له 2012 میلادي کال راهیسې په داغستان کې د یوې تروریستي ډلې د غړي په توګه پیژنده. نوموړي په 2014 میلادي کال د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي ته بیعت کړی وو. د روسي د امنیتي خدماتو اداره وایي کله چې نوموړی د پخپل سر اعلان شوی قفقاز امارت کې د یوې تروریستي ډلې مشر په 2013 کال یې په والګاګرات کې دوه ځن وژونکي حملې تنظیم کړي وې چې په ترڅ کې څلور دېرش تنه وژل شوي وو. دغې ادارې نوموړی د غراز د مخچ کلا په لویه لاره کې د 2014 میلادي کال په بم چاودنه هم تورن کړی و چې په نتیجه کې 14 تنه ووژل شول او 160 تنه نور ژوبل شول. واشنګټن په 2015 میلادي کال اصل داروف یو بهرنی تروریست نوموړی او بندیزونه یې پرې لګولي وو. د روان میلادي کال په اکتوبر کې د روسي حکومت د هغه د پټ ځای په اړه د معلوماتو په بدل کې 5 میلیونه روبل چې 80,000 ډالر کېږي جایزه اعلان کړه، خو تر اوسه دا نه ده څرګنده چې آیا د هغه د اوسېدو پټ ځای به د معلوماتو په نتیجه کې پیدا شوی وي او کنه.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال رادیو ته غوږی. په کابل کې د عدالت په نوم دی وبنسټ غړي وایي ها کسان باید ونیول شي چې په میدان وردګ ولایت کې د انجینیر فیض الرحمن په نوم یو ځوان محصل اعدام کړي. د میدان وردګ سیمه ییز چارواکي بیا وایي دوی هڅه کوي چې د انجینیر فیض الرحمن اعدامونکي ونیسي. له کابل د رحمت الله افغان رپورټ اورو.
د فیض الرحمن په نوم د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د څلورم کال د محصل دامول خلک او مدني ټولنې په غوسه کړي او دوی له حکومت غواړي چې د دې پیښې عاملین دې مجازات کړي. د عدالت د بنسټ په نوم د مدني ټولنو غړي د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو دا کار هیڅ توجیه نه لري او نه بخونکي عمل دی. د دې بنسټ مشر حمید وردګ په داسې حال کې چې سترګې له اوښ کوډه کې وي په ژړغوني غږ داسې وویل:
هغه انجینر چې په لسو افغانیو یې کانکور ولست کامیاب شو، خو هغه یې هم پرې نه خود. خو لطفاً بیا باید امنیتي ستونزو او د انجینر صاحب د کورنۍ په اړه باید جدي پاملرنه وشي. هغه نه جاسوس و او نه هم قاتل، نه یې د چا حق خوړلی و او نه یې هم په چا تیری کړی و. یوازې محصل و او غوښتل یې چې خپل آینده جوړ کړي.
د میرمن وردګ په خبره کې چیرې د دغه کار خپل سر او اعدامونو او وژنو مخونه نیول سي، نو دا لړۍ به دوام وکړي او خلک به ورځ تر بلې له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګریوان سي. د میدان وردګو سیمه چارواکي وایي د فیض الرحمن په نوم د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د څلورم کال محصل د جمعې په ورځ په داسې حال کې چې شاوخوا یې په وسلو سنبال کسان تر سترګو کېږي، د میدان وردګو د چک په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا اعدام شوی، خو طالبانو لا تر اوسه د دې ځوان د اعدامولو مسؤلیت نه دی منلی. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې په دې اړه به څېړنې وکړي. د میدان وردګو د والي ویان عبدالرحمن منګل وایي چې د فیض الرحمن مړی د شنبې په ورځ د قومي مخورو په منځګړیتوب د هغې کورنۍ ته سپارلی.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
او سوریدونکو، د باختر ستوري یونیس پروگرام درته وړاندې کوو چې د پرونه په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد جوړوي.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې د حمزه کتابتون په اړه یو رپورټ ولرو. بیا به په پکتیا ولایت کې د وطن فال زلمی بنسټ تر چتر لاندې د کتابتونونو د جوړېدو په اړه یو مرکه ولرو، او په اخیره کې به په ګډ ترنم یو سروکي اورېدو ته هم تم شو. رپورٹ ترازو. تیر اونۍ له پکتیا څخه د ولایتي شورا د یو شمیر غړو په ګډون قومي مشران، فرهنګیان او مدني فعالان ننګرهار ته په فرهنګي سفر راغلي ول چې پترس کې په کامه کې د حمزه کتابتون څخه هم لیدنه وکړه. نور حال په رپورٹ کې درکوو. حمزه کتابتون چې د ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې استاد محمد اسب سمیم په خپل شخصي لګښت جوړ کړی، پر ننګرهار میشتو فرهنګیانو سربیره ورته د افغانستان له نورو ولایتونو څخه هم خلک ورځي او د خپل ذوق سره سم کتابونه مطالعه کوي. تیره اونۍ له پکتیا څخه د فرهنګیانو په ملتیا د ولایتي شورا غړي، قومي مشران او مدني فعالان کامی ته ورغلي ول او د حمزه کتابتون څخه یې لیدنه وکړه. قومی مشر جلاد خان منگل د کتابتون په لیدو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
دلته موږ چې ګورو مختلف نوع علمی اثار کې موجود دي او د مطالعې د پوره خاص درسته زمینه برابره کړې ده. سمیم استاد چې په واقعا د پښتنو یو ځلانده ستوری دی او په دې شکل ستوری دی نور الله زموږ په ټولنه زموږ په خلکو کې پیدا کړي تر څو راتلونکی نسل د داسې ځلاندو ستوریو لار تعقیب کړي چې په آینده کې د دې زده کړو په وجود کې موږ د خپلو ګاونډیو ودونو سره د سیالۍ په قطار کې ودرېږو. کچیر موږ قلم او زده کړې ته توجه وکړو موږ د هیچا دا کم نه یو.
د پکتیا د ولایتي شورا پخوانی رئیس خیسته جان اهدی وویل، که موږ په ټول افغانستان کې داسې غنی کتابتونونه ولرو او زموږ ځوانان مطالعه وکړي، د پردیو د کلتوري ارغل څخه به په امان کې پاتې شو.
دا یو علمی خزانه ده، علمی اثر دی او که چیرې موږ د دې کتابونو څخه ګټه پورته کړو د پردیو د ارغل څخه به خلاصو، پردیو کلتور څخه به خلاصو، خپل افغاني غرور به نور پیاوړی کړو او د خپل تاریخ نه به باخبره اوسېږو. او نو موږ د افغانستان دپاره دغه کتابتون یو غټ بیت المال بولو او دا یو غټه بودیجه بولو، داسې بودیجه بولو چې نه خلاصون لري او نه زړښت لري. د دې بودیجې څخه باید لازمه استفاده وشي.
قومي مشر اجي خوانی جهانی له استاد سمیم نه هیله وکړه چې د پکتیا ځوانانو ته لارښوونه وکړي چې په خپلو سیمو کې ورته کتابتونونه پرانیزي.
ډیر خوشاله سم چې نن د حمزه صاحب کتابتون کې موږ ولاړ یو او ګورو چې په ننګرهار کې د سپل وړ سطحه یو کتابتون یا کتابخانه موجوده ده. تاسو پوهیږئ چې د نړۍ کامیابی، د انسان کامیابی، د یو ملک کامیابی دا ټوله په کتاب کې نغښتې ده. کله چې دغسې کتابخانې جوړې سي، خلک راسي، لوستونکي سي، افغانستان د نورې نړۍ سره په مقابله کې برابرېږي. او له استاد نه موږ هیله دا ده چې د پکتیا ولسونو ته او د پکتیا خلکو ته د پکتیا له هغو ځوانانو سره همدغسې لارښوونه ورته وکړي چې په پکتیا کې دغسې یو برجسته کتابتون ولرو او ټول د موږ ورونه او خوندې ترې استفاده وکړي.
استاد محمد اسب سمیم خوخی سرګند کړ چې د پکتیا قومي مشرانو، فرهنګیانو او مدني فعالانو له حمزه کتابتون څخه لیدنه وکړه.
د خاغلو ملمنو دراتک ډیر زیات هر کله کوم دوی د قدمونو ما د فار په دومره تکلیف په لار غالل او یو دین هدف مو هم دا و چې مونږ په لار کې کار څنګه نور خبر امرازي په منځ کې خو مونږ یو ځل او رسته مو هم دا حمزه کتابتون لیدل دي. ما د فار خو د دین زیات د ویړ خبر نه یې ځکه ضرور ویګم چې د کتاب منوار ان شاء الله زموږ ټولو ګلو سره زیاتیږي چې دغه سدرنې سټې دغه قومي مشران چې خپل ټول قومي ستونزې په کور پرې خېدې د کتاب د مشال لپاره تر کامیرا غړي
دی. وایي چې په حمزه کتابتون کې د تیرو سلويختو کلونو د کتابونو د راټولولو زیرمه ده چې نږدې 10,000 ادبي، علمي، سیاسي او ټولنیزو موضوعاتو په اړه پکې کتابونه شته چې پر پښتو سربیره پکې فارسی، اردو، عربي او انګریزي کتابونه هم موندل کیږي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په پکتیا کې د وطنفال زلمی بنسټ تر چتر لاندې یو شمیر ځوان مدني فعالان یو ځای شوي او غواړي چې د پکتیا په ټولو ولسوالیو کې کتابتونونه پرانیزي. د دغه بنسټ له مشر منور اندیال سره مو په همدې اړه مرکې اورېدو ته رابولم.
اندیال صاحب که دا راته ووایي چې د وطنفال زلمی بنسټ لوري چې تاسو کوم کمپاین په پکتیا کې پیل کړی دی چې په بیلابیلو ولسوالیو کې دي کتابخانې پرانځي. څومره وخت کېږي چې تاسو پیل کړی دی او په دغه عمر وخت کې تاسو څومره مخته تللی؟
موږ د کتاب راټولولو کمپاین د فیسبوک د لارې پیل کړی و تقریبا یو نیو میاشت وړاندې. کله چې موږ د فیسبوک د لارې دغه اعلان وکړو چې موږ د پکتیا په ټولو ولسوالیو کې کتابتونونه جوړوو، ډېر هرکلی وشو. فیسبوک د لارې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه او همداشان پکتیا کې زګ زیات ښار کلی وشو، نو موږ ته لا انرژي راکړه او هڅه په دې لارې کې وکړه. د کمپاین بیا یو میاشت وړاندې بیا رسمي پرانیسته وکړه پکتیا کې، یو لوی غونډې په ترڅ کې دغه کمپاین پرانیست، چې په هغې لړ کې هم زیات شمېر کتابونه په همدغې د پرانیستې غونډه کې موږ راټول کړل، چې تقریبا تر 4000 شاوخوا پورې وو.
تاسو 4000 کتابونه راټول کړي دي، په کومه ولسوالۍ کې مو کتابتون پرانیستې؟
نه، تر اوسه کې کتابتون نه دی پرانیستې. کومه ولسوالۍ کې موږ هڅه کوو چې پیل کې کم ټارګټ چې موږ ټاکلی تقریبا 15000 پورې کتابونه راټول کړو، وروسته له هغې نه بیا ولسوالۍ ته لاړ شو، هغلته کتابتونونه پرانیزو. تر اوسه پورې موږ مجموعي کتابونه چې راټول کړي دي موږ دفتر ته خلکو راوړي دي پکتیا کې، یا زموږ سره مرستې شوي دي فیسبوک د لارې نه، یا ځینې جوړښتونه یا نور بنسټونه موږ ته سره مرستې کړي دي اشخاصو. نو تقریبا 2000 پورې کتابونه موږ راټول کړي دي. زموږ سره په دفتر کې ځینې شته دي، ځینې را د خلکو تر وادو پورې ځنډېدلې دي، تر اوسه نه دي ترلاسه کړي.
څه فکر کوئ چې که تاسو دغه 15000 ټارګټ پوره کړی شو او بیا دغه خپل هوډ ته ځان ورسوي چې تاسو به د پکتیا په ټولو ولسوالیو کې کتابتونونه پرانیزئ؟ د پکتیا ځینې ولسوالۍ خو به داسې وي کنه چې نام نه وي پکې. فکر نه کوئ چې د دولت مخالفین به ممانعت وکړي؟
فکر نه کوئ چې مخالفین ممانعت وکړي، ځکه چې دغه یو ملي چاره ده. او خپله اسلامي کتابونه مشته پکې، کتابونه کې زیاده برخه موږ دې ته توجه کړې چې زیات شمېر دیني کتابونه پکې واخلو، او یوه برخه بیا تاریخي وي، عام ذهني ترکوونکي فکر جوړوونکي کتابونه پکې وي. موږ په دې ډاډه یو چې په کوم ولسوالۍ کې مخنیوی نه کېږي. دا واضح ده چې پکتیا ځینې ولسوالۍ نام نه دي، او ورسره تر څنګ یې تعلیمي کچه هم پکې ټیټه ده. خو موږ په دې برخه کې بیا د پکتیا د معارف یا پوهنې ریاست سره هم ناستې کړې دي چې تر څو په هغو ولسوالۍ کې د خلکو د یا د پوهنې ریاست او یا د همغه ځای د مشرانو په مرسته باندې موږ دغه چاره منظمه او ښه ترسره کړو، تر څو همغلته هم پایلې پاتې شي. موږ پلان لرو چې زموږ دغه کتابخانې چې موږ 15000 کتابونه ترلاسه کړو، دا به دا نه وي چې موږ دغه کمپاین بشپړ شو. دایمي به دغه جریان ساتو تر څو دغه کتابتونونه لا بډای کو، لای بډای کو، دغه بدای من دون څخه موږ سره نه کوو او د خلکو د لا خدمت لپاره به چمتو کوو.
تاسو یوازې د کتابتونونو د پرانستي هوټ کړي دي او کنه ځوانان مطالعه ته هم هڅوي؟
هم دغه مشر څنګه زمینی موقع ده، تر څو چې کله خلک مطالعه ته ونه هڅو یا خلک د مطالعه پر ځای باندې پوه نشي، نو غا د کتابتونونو جوړول ارزښت نه لري. نو موږ فکر کوو چې تر اوسه پورې موږ چې د خلکو د غلي والتیا ګورو یا په سیمو کې زموږ سره د خلکو اړیکو ګورو، دا موږ ته ډاډ راکوي چې په سیمو کې د خلکو ذهنیتونه هم تر یو حده جوړ دي. تر یو حده به موږ بیا هڅه کوو چې دغه ذهنیتونه جوړ کړو او مطالعه ته خلک راوهڅوو. که څه هم پکتیا تاسو ته پته شته چې همره مطالعه سره مینوال خلک نه لري، خو په یوه کچه شته. موږ به هڅه کوو چې دغو په مرسته باندې نور لیوال د مطالعه پیدا کړو او دغه مطالعه دود عام.
تاسو چې په کومو ولسوالیو کې کتابتونونه پرانیزئ، هغلته به د ودانۍ د جوړولو څخه بندوبست کوئ کتابتون ته؟ د دې په خاطر مو په ولسوالیو کې له خلکو سره لیدلي؟
موږ ځینې لیدنې کتنې کړې دي په ولسوالیو کې. ځینې داسې کسان شته چې دا طلب دې ته تیار دي چې هلته په خپل کور کې یا د خپل کور یا د خپل انګړ یوه ساحه د کتابخانې ته ځانګړې کې. یوه لارې دغه ده، او بله لارې موږ هڅه کوو چې که چېرته په دې باندې ځینې ولسوالیو کې بریالي نه شو، دا طلب ملګري پیدا نه کړي چې ژمن وي او د کتابتون څخه ښه ساتنه وکړی شي، موږ بیا د پوهنې ریاست سره په توافق باندې دغو په مرسته باندې یو څه کوو چې په ځینو ولسوالیو کې په ښوونځیو کې ځینې کتابتونونه پرانیزو چې هغه موظف کس ولري، یا هم د نورو ملګرو نه. تر اوسه پورې زموږ د کمپاین پیل دی، او موږ هڅه کوو چې دې ته ډونران پیدا کړو ملګري چې هلته د کتابتون لپاره موږ ته ځانګړی ځای په واک کې راکړي، هغې لپاره مصارف ورکړي، او تر څو دغه کار ښه تر مخ ته لاړ وي.
په دغه بنسټ کې تاسو سره تر اوسه پورې څو تنه ځوانان، ژمن ځوانان راغلي دي؟
ځوانان خو ډېر شته دي، خو زموږ سره 15 ملګري هغه دي چې هغه یعنی روزانه کار کوي، روزانه په دې کتابونو پسې ګرځي، بیلابیلو اشخاصو سره ناستې لري، بیلابیلو ادارو سره ناستې لري، تر څو کتابونه راټول کړي. 15 نفر موږ سره شته چې په ترکیب کې له نجونو څخه هم درې نجونې زموږ سره دي چې هغې هم په دې هڅه کې دي چې د کتابتونونو په لاغني کولو کې ښه رول ولري او زموږ دغه چار مثبته تمامه کړي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د بغجمال کریمی او غلام اساق جبارخیل په غبرګو آوازونو کې یو سرو کې چې په خکولی ترنم سره یې ویلې دی.
زمال غرو نو پنا یارا نو سپینی سپگ میتا سلام کڑا سلام بکڑا ما
سلام بکڑا ما نو پاتلا لیا ماز دگر دے اوبا دیوڑی نا نو پاتلا لیا ماز دگر دے اوبا دیوڑی نا
ولاس دلستو لیکی خکار شنو لکا خامار چخلک لال نیولے وینا
نیولے وینا نو پتلا لیا مازگر دے اوب دیوڑینا
خلب دیار لوینو کی ایک دم وی وچشن کے باقی گل گلا شرم وینا
یو شرم وینا نو پاتلا لیا مازگر دے اوب دیوڑینا
ستا بزما نگی لکی گزار زما دکور پا خلکونا
رسیلا سنا نو پاتلا لیا مازگر دے اوب دیوڑی نا نو پاتلا لیا مازگر دے اوب دیوڑی نا
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال
ماده خوښ چې زه خپل پلان سره انجزي په شان ودرې کوم د څه ماده
خوښ دي چې په مضبوط تعلیم به حاصلو
د شو انجونی په دې مکتب کې شته د ماشومان او ماینده په دې مکتب
د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هلي خبرونه کې اوریدل شي.